پیش رفته باشه، امور نگیره، یه غم پیسه و دیگه چیزی نیست.
په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زفر بازاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په سر کې به د روژې له را رسېدو سره د اسلامي نړۍ د هغو ننګونو په اړه واورئ چې په ځینو مواردو کې نه دي توانېدلې په جوماتونو کې د لمانځه او نورو دیني مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. د نړۍ څه کم 2 میلیارده مسلمانان سږ کال په داسې حال کې روژې ته چمتووالی نیسي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره سوې ده. دا به هم واورئ چې د امریکا د حالاتو او قطر مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زیر وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د روژې میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې په ټولو غږ کړی چې اوربند طلبه کوي. د یونان امنیتي ځواکونو یو افغان او یو ایراني پناه غوښتونکی په ډزو ویشتلی او ټپیان کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن خبرداری ورکړ چې د نړۍ حکومتونه دي د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په نوم ځپونکي اقدامات نه کوي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د روژې میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې په ټولو غږ کړی چې اوربند طلبه کوي او وسلې پر ځمکه کېږدي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اغلې دیبرا لاینز په حواله لیکلي چې په اوسني ناڅرګند حالت سربیره په افغانستان او نړۍ کې کرونا ویروس ننګونې لا پسې زیاتې کړي، نو اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه بیړنی اوربند تأمین او ټول له کرونا سره د مبارزې لپاره یو شي. د اغلی لاینز په حواله زیاته شوې چې هیله ده د روژې میاشت به په افغانستان کې د ټولو ولسونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې خپل اتحاد غښتلی کړي. د یونان امنیتي ځواکونو یو افغان او یو ایرانی پناه غوښتونکی په ډزو ویشتلی او ټپیان کړی دی. د راپورونو په اساس پولیس وروسته له هغه چهارشنبه ناوخته په دغو پناه غوښتونکو ډزې وکړې چې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي مقررات یې مات کړل. په دغو پناه غوښتونکو په موریا کمپ کې ډزې شوې وې او بیا وروسته یوه سیمه ییز روغتون ته انتقال شوي. ویل شوي چې د ټپي شویو پناه غوښتونکو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی. د یونان د کډوالو په دوو کمپونو کې چې په ټاپوګانو کې دي او هم د یونان د اصلي خاورې دننه په یو هوټل کې له میشتو کسانو نه یو نیم سلطنه په کرونا ویروس اخته دي. لا د دغه هیواد د کډوالو په نورو ساحلي کمپونو کې ډیر خلک نه دي معاینه شوي چې په کرونا ویروس د اخته شویو کډوالو دقیق شمیر معلوم شي. ټول ټال په یونان کې څه باندې 2400 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 121 کسان مړه شوي. د افغانستان د ملي اردو د بیلابیلو جزو تعاونو 1180 منصوبین نن د کماندو د عالی تعلیماتو له مرکزه فارغ شول. د ځانګړو عملیاتو کماندو قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي په کابل کې وویل دا کماندوز وکونه لنډمهاله خو سخت روزنیزو دورو فارغ شوي. هغه همدارنګه د کماندویانو د فراغت مراسمو کې په وسلوالو طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې لپاره خپل ژمنو نه دی ولاړ او جنگ ته دوام ورکوي. جنرال احمدي وویل افغان پوز په خاصه توګه کماندوز وکونه چې د دې خبره سیمه کې ساری نه لري په هر حال د افغانستان د دفاع لپاره تیار دي. نن له افغانستان سره د هند مرسته شوی غنمو له ډلې 5000 ټنه هرات ته ورسیدل. د هرات د والی مرستیال مونسه حسنزاده د غنمو د تسلیمیدو په مراسمو کې وویل
ما امروز شاهد اولین محموله گندم کمکی از طرف کشور دوست هندوستان هستیم. به مقدار 75,000 تن در مجموع کل ولایات که شامل 5 ولایت میشه این کمک های ارسال میشه. امروز اولین محموله که 5,000 تن هسته وارد هرات شد از طرف چابهار.
هند چه وقت مخ که اعلان وکر چه افغانستان تا دخپل یجمنی پاس هست 15,000 تن غنم دمرستی پتوگا لیگی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن خبرداري ورکړ چې د نړۍ حکومتونه دي د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په نوم ځپونکي اقدامات نه کوي. هغه ویل کرونا د خلکو په مبتلا کولو کې تبعیض نه کوي، خو دولتونه د دې ویروس د اغیزو په خاطر تبعیض قایلېږي. ګوتیرش ټینګار وکړ تر کرونا وروسته د وضعیت د سمولو لپاره پکار ده چې ټول لاس سره یو کړي او سلګونه میلیارده ډالر ولګوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,650,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څخه باندې یو لکو څلور اتیا زره کسان مړ شوي او د هغو کسانو چې درملنې شوي شمیر لو لکو دوه ویشتو زره کسانو اوړي. او ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د یو لس زره بستریز روغتون په جوړولو لګیا ده. چارواکو ویلي پلازمینې تاشکند ته نږدې د دې روغتون د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوې او تمه ده د مې میاشتې په سر کې پرانیزي. د دغه روغتون د انجینري چارو مسؤل شاهرخ ستاروف ویلي دا کمپلکس پر کور دننه په کرونا ویروس د اخته خلکو د درملنې او هم د هغو کسانو د استوګن کولو لپاره په جوړېدو دی چې له بهر راستنیږي. ستاروف ویلي د کمپلکس پاتې برخې به د مې په میاشت کې جوړې شي. په ازبکستان کې تر دې دمه ولله سو شپارس کسان په کرونا اخته دي چې لړلې او کسان مړ شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو ده azadiradio.com. د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونه د روژې میاشتې پر رسیدو سره په جمعتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د چین دوهم دوره مرسته هم افغانستان ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې هیواد کې د کرونا ویروس د نوي مثبتو پیښو خبر ورکوي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوی چې جمعن ټوټل 1226 واقعي ټول افغانستان کې تروسه وایرس ثبت شوی ده.
سپینه مړی وایي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د افغانستان د وضعیت په اړه په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. نور راپورونه هم لرو د مجله متشپښ نیمو بچو ده. د نړۍ تکام 2 میلیارډ مسلمانان سش کال په داسه حال کې روژې ته چمتووالی نیسي چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوی او په ګڼو هیوادونو کې په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدل دي. په اسلامي هیوادونو کې هم له مراکش تر افغانستان او انډونیزیا چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره په ټولنیزو چارو محدودیتونه لګولې دي. خو په جمعتونو او سپیشل ځایونو کې د عقیدتمندو د راټولېدو د مخنیوي لپاره کې په یو شمېر هیوادونو کې سخت بندیزونه لګیدل، په ځینو نورو کې بیا چارواکي نه دي توانېدل چې په جمعتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. اجمل ان پرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا مهال تر 2.5 میلیونو زیات کسان په کرونا وایروس اخته دي او په تیرو څو میاشتو کې له کبله 133,000 کسان مړه شوي، دا وایروس لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې چې د کرونا وایروس له کبله په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدلي او د جماعت د لمونځونو لپاره جماعتونه تړلي، د روژې په میاشت کې د پیړیو هغه مذهبي مراسم هم اغیزمن کړي چې پکې د تراوی او روژه ماتي لپاره مسلمانان په کورونو یا جماعتونو کې راټولېږي. په نورو کلونو کې د روژې په میاشت کې له دې کبله چې خلک د روژه ماتي لپاره بیلابیل خوراکي او د څښاک توکي اخلي بازارونه غوړېږي. خو سږ کال کرونا وایروس کاروبارونه هم اغیزمن کړي. د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو د خیر ښېګڼې پر هغو چارو هم اغیز کړی چې په دې میاشت کې نور خلک بې وزلو ته خواړه ورکوي. خو ځینو اسلامي هیوادونو د بې وزلو کسانو سره د خوړو د مرستې او لاسنیوي لپاره نوې لارې جوړې کړې. د سعودي عربستان، ترکیه او مصر په شمول یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه تړلي او د دې ځای مخکښ خو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې کورونو کې دې لمونځونه وکړي. ځینو جماعتونو د ویډیو له لارې خلکو سره د تراویح لمونځونه او خطبو د شریکولو لاره سنجولې. په سعودي عربستان کې چارواکو دوو سپېڅلو ښارونو مکې او مدینې ته سفرونه ځنډولي او په دې هیواد کې جماعتونه په بشپړه توګه تړلي. د سعودي سترو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې په روژه کې په کورونو کې تراویح او نور لمونځونه وکړي. په عربي متحده اماراتو کې هم دیني عالمانو فتوا ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې د تراویل منصب په کورونو کې ادا کړي. په عین حال کې په لبنان، عراق، سوریه او مصر کې چارواکو د روژه ماتي پر مهال ګرځبندیز نرم کړي خو جمعتونه او زیارتونه دغلت لا هم تړلي. په ایران کې چې کرونا وایروس ډیر ځپلې، چارواکو جمعتونه او زیارتونه تړلي. په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان کې بیا سخت دریځو ملایانو له خلکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جمعتونو ته د تراویح او نور لمونځونو لپاره ورشي. د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې پاکستانی حکومت دغلته د روژې میاشتې په درشل کې جمعتونو کې د لمانځه لپاره پر راټولېدو محدودیتونه سست کړي، خو پاکستانی ډاکټرانو پر حکومت او دینی عالمانو ټینګار کړی چې په روژه کې په جمعتونو کې راټولېدو ته د اجازه ورکولو پر پریکړه دی بیا خبر وکړي. اندېښنه یې څرګنده کړې چې په ګڼ شمېر کې د خلکو راټولېدل به په خلکو کې په چټکۍ د کرونا وایرس د داسې څپې د خپرېدو سبب شي چې د دې هیواد کمزورې روغتیایي سیستم به ورسره د مقابلې توان ونه لري.
د سنو د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو ترڅنګ نن پنجشنبه د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزارت هم له خلکو څخه غوښتي دي چې تراویح لمونځونه په جمعتونو کې ونه کړي ترڅو د کرونا وایرس خپور نه شي. مسله د کرونا ده. له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د چین دوهمه مرسته وسوه. دا مرسته داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر څه د پاسه 1200 ته ورسېد. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز رسنیو ته په یوې خبري غونډه کې نن وویل چې د چین هیواد له دې مرستو څخه به د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې په برخه کې کار واخیستل سي. نور جزئیات دیوان ندر راکوي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1226 ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 1320 ساتونو کې د کووید 19 ناروغي 50 مثبت پیښ ثبت شوې دي. په دې سره د چین هیواد د افغانستان امیر روغتیا وزارت سره د دوهم ځل لپاره د کووید 19 یا کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د 2.2 ټنه روغتیايي وسایلو مرسته وکړه. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چین هیواد له تازه مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې دا روغتیايي وسایل به وکولی شي تر یو حده د کرونا وایرس سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې پرون 50 واقعي نوې ثبت شوې چې جمن ټوټل 2268 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده. څلوېښت فوتي واقعي لرو. زمن منندوی ما د دوی د چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې موږ ته دا دوهم ځل ده دوی هغه مټیریال هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد پورته او ضروري ده دوی موږ سره کومک کړی.
چین هیواد په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته ډیری هیوادونو سره د دې وایرس مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته کړې. د چین هیواد د مرستو په حق لا تیره میاشت و امریکایي سناتور بین ساس ویلي و چې چین دا کار ځان ته د تبلیغاتو لپاره کوي. افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله څلوېښت تنه مړه او 120 بیرته روغ شوي دي. تېره ورځ یعنې چهارشنبه افغان حکومت هم د کرونا وایرس سره د مبارزې طرحه له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندوی سازمانونو د مرستې غوښتنه کړې. همداراز د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کرونا وایرس په اړه یوې خبري غونډه کې ویلي چې تر دې دمه کابل ولایت کې یوازې 412 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې 14 یې مړه شوي دي. ښاغلی یعقوبی وویل چې کابل ولایت ته کرونا وایرس سره د مبارزې برخه کې 10 میلیونه ځانګړي شوي بودیجې څخه تر دې دمه 15 میلیونه مصرف شوي ده. د ښاغلی یعقوبی په وینا په دې پیسو یې د کابل ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې د کرونا وایرس تشخیصي کلینیکونه جوړ کړي دي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری وویل
د کابل عام روغتیا ریاست لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي وي چې له دې ډلې 15 میلیونه د کابل ښار کلینیکونو د چمتو کولو په برخه کې کارول شوي دي. د کرونا وایرس د ناروغانو او مشکوکو کسانو لپاره تر دې دمه د دارالمان ماڼۍ 200 بستره، افغان جاپان روغتون او زر نور بستره چمتو لرو.
په افغانستان کې 1300 ساتونو کې د کرونا وایرس 103 پیته مشکوکي پیخي ارزول شوې چې اواز 50 پیخي مثبت وي. په مثبتو پیخو کې یو اشتهارات 15 کندوز، 15 کابل، 3 لوګر، 2 پنشیر، 1 تخار او 1 بل هم جوزجان کې ثبت شوې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي. دوستانو د کرونا وایرس اړوند نور راپورونه هم په دې مجله کې لرو چې وروسته راسي. خو اوس سپیره ماړی وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د اپریل په 22مه له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. په دې خبرو کې ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. د دې راپور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې دا ضروری ده چې وسلوال طالبان په افغانستان کې تشدد کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې وخت کې د قطر له امیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي چې د نړۍ مسلمانان د روژې د مبارک میاشتې د رارسیدو لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې خلک په مکرر ډول د اوربند غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې د خبرو د پایل لپاره د تشدد د کمیدو موافقه عملی سي. هغوی هم درز ویلي چې په افغانستان کې د بندیانو د تبادله بهیر هم باید جاری وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د قطر امیر او ډونالد ترامپ ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقه پر اساس د مارچ په 10 نیټه باید په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خبري پیل شوی وای چې بین الافغاني خبري هم ورته ویل کیږي. په افغانستان کې د تشدد کمیدل او د بندیانو تبادله هغه دوه اساسي مسلې دي چې د فبروري له میاشتې راهیسې بحث ورباندې کیږي. پر دې مسلو روان جنجال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته هم خنډ پېښ کړی دی. د بیلګې په ډول د رویټرز خبری اژانس نن یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په یوه شواروز کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د رویټرز په وینا په داسې وخت کې دا تجدد روان دی چې د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې کوي. وسلوالو طالبانو په مسی عینک کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته په حمله کې پرون ماښام 8 تنه د امنیتي ځواکونو وژل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تازه ټاکل شوی استاذ ډیبرا لیوینز ویلی په دې هیواد کې د سولې پروسه او بشري حقوقو د کار لومړی توبونه دي. د خبرو نوموړي نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي اغه لیوینز په افغانستان کې د پنځمه پروسه په خپل دند پایل وکړ. خاطر پر دې نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استاذ وی په دې هیواد کې کار کولو ته لیواله ده. د بیرا لیونز چې وړاندې په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم و تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه خپل دنده پیل کړي. د بیرا لیونز چې په خټه کاناډای د دمګړې د کورونا وایرس لامل له کاناډا هیواد څخه د افغانستان په تړاو خپل چاري پر مخ بیایي. اغه لیونز په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سولې پروسه او د بشري حقوقو په برخه کې کار کولې لومړی توبونه دي. خو د سولې او بشري حقوقو په برخه کې د یونما ونډه په افغانستان کې څومره اغیزمنه و او ده. د سیاسي چارو شونونکي محب شریف له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې یونما هغه ډول چې تمه کیږي اغیزمنه ونډه نه لري.
ملګری ملتونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې له لومړي سره چې د ښاغلي کرزي حکومت رامنځته شو داسې یو رول یې نه درلود چې هغه د افغانستان په نړیواله کچه د سیاسي مسیر د تغییر او یا په اصطلاح د بد او ښه کولو مکمل اجرایوي توان ولري. لکن د تسهیلاتو په شکل او د نړۍ سره د افغانستان د وضعیت افهام او تفهیم په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه دفتر خپل دنده پر مخ بولی و.
یونما په داس حال کې د سولې په اړه د خپل لومړي توبونو خبره کوي چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له دفتر په خبره کړي لامه کې ویلي چې عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. په دې اعلامیه کې د عمران خان له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان د سولې بهیر ته د زمینی برابرولو په برخه کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د یونما نوی استازي هغه ټویټ ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو په اړه کړی وایي
موږ په نظر باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر په تیر کې هم هغه سیستم نه دی کړی چې هغه د خلکو غوښتنه و د افغانانو غوښتنه و. یعنی په دې معنا باندې چې د ملګرو ملتونو د اداري په حساب باندې دوی د ظالم لاس نه دی نیولې او مظلوم ته نجات نه دی ورکړی. که دوی دا کار کړی وای نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به یو ځل بیا د بحران طرف ته تللی و او دغه نننې غمیزی چې موږ بشری غمیزی چې وینو او د بشری حقوقو سرغړونې چې وینو دا ټول هغه څه دي چې د دوی دوه مخه چلند دي.
د ملګرو ملتونو سازمان یا یونما استاذ په افغانستان کې لدی وړاندې تدامه چې یماماتو بو چې پر درې کال په افغانستان کې خپل ماموریت وکړ. اوس د دې سازمان د نوي استاذ راتک سره به د ملګرو ملتونو ونډه د افغانستان په چارو کې څومره اغیزمنه وي دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشام تر لوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شاري پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای او هم لوستلای سي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان په مرکزی او سهیل ویدیت زون کې د افغانستان میشتې ټولنه وایي چې د دې زون خلک لا هم د کورونا وایروس په وړاندې جدي چلند نه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې که خلک دا وایروس بابېزه وګڼي نو لیرې نه ده چې په یاد ولایتونو کې انساني ناورین رامنځته سي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
دا مرکزی سهیل ویدیت زون خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او میدان وردګ اوسیدونکو ته د افغاني سرې میاشتې ټولنې خبرداري. د دې ټولنې چارواکي وایي که د یاد ولایتونو خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي نو شایي په دې ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله انساني ناورین رامنځته سي. په مرکزی سهیل ویدیت زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثرا د موږ رضاکارانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسې یوه غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چېرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي، خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
دی وایي په یادو ولایتونو کې اوس د میکروب ضد دوا د شیندلو تر څنګ خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکول هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د یاد زون زیات ولایتونه د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف کرنتین سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغه زون کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس 450 مثبتې پیښې ثبت سوي دي چې لس تنه یې بیرته روغ سوي او درې تنه ورڅخه مړه سوي دي. دغه شمیره په غزنی کې 14، پکتیا کې 6، په لوګر کې 14، په میدان وردګو کې 2، په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه سفت سویه ده چې په غزنی کې درې کسان ورڅخه روغ سوي، دوه یې وژلې او په لوګر کې بیا څلور روغ سوي او یو تن یې وژلی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي که اړتیا پیدا سي نو دوی به په روان وضعیت کې له مصیبت ځپلو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم پیل کړي. په ورته وخت کې د دې ولایتونو مدني فعالان وایي یوازې د خلکو په قرنطین کولو کار نه کیږي، حکومت باید له غریبو خلکو سره مرستې هم وکړي. لا دیر دلی احسان الله کریمی ازادی رادیو ته وویل.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې ډیری خلکو سره کومکونه کوي. همدارنګه اوس د کورونا وایرس راغلی نو ډیری وخت په ښار کې دوی موږ وینو چې دوی دوا پاشي، نو له نورو ټولنو څخه مو غوښتنه ده د اوس په ښار قرنطین د خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیر بد حالت په موږ راغلی دغه وخت چې دوی له خلکو سره کومکونه وکړي، همدارنګه د بېوزله خلکو او غنادارو خلکو لسنیوی دوی وکړي.
د مرکزی سهیل ویدیت زون د شپږو ولایتونو ترمنځ لویې لارې د کورونا وایروس له امله د خلکو پر مخ ځینې وخت تړلې او ځینې وخت خلاصېږي. اوسیدونکي یې ډیری وخت په جګړو کې ژوند کوي، زیات خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي او د دوو لاسونو په مزدورۍ بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ورځو کابل ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز جدي کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل که هر څوک د ګرځبندیز اصول په پام کې ونه نیسي، پولیس به ورسره قانوني چلند وکړي. د ګرځبندیز د سختېدو تر څنګ کابل ښاریان د روژې میاشتې له رسېدو سره په ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو هم اندېښمن کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت په دغه ښار کې ګرځبندیز سخت کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
جلسه امنیتی داشتیم که دو امرین اوزای کابل قماندان
پرون مو امنیتی ناست لرله چې د کابل ښار د حوزو امرین او امنیه قماندانان پکې وو. په کابل ښار کې د خلکو د تګ راتګ پر قیداتو خبرې وشوې. سر لننه به ګرځبندیز په جدي توګه پلی شي.
خاغلی آریان وویل که هر څوک د واضح دلایلو د نه لرلو له امله له ګرځبندیزه سرغړونه وکړي، د پولیسو له غبرګون سره به مخ شي. د وبل یوازې نن خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي او د کور د اړتیا وړ موادو د لاسته راوړلو په خاطر له کورونو ووځي، خو د جمعې په ورځ به وضعیت داسې نه وي. خو په کابل ښار کې د ګرزبندي سختېدل او د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د کابل ښاریانو یوه بل اندېښنه ده. عبدالکریم چې د ده په خبره له دوه شتو کلونو راهیسې لاس ګاډی ګرځوي وایي اړ دی چې واټونو ته ووځي.
از مجبوریت برآمدیم برنامه چاش به صبحی داشتیم دو تا نان 10 نفر هستیم دو تا نان به حساب
له مجبوریت راوتلایم. سحر مو دو ډوډۍ لرلې په کور کې لاس کسانیو دو ډوډۍ می ماشومان ته پری خودي په خپل مینه ډوډۍ خوړلې او نمې چای سکلای.
یوازې ده نه بلکې د ده په شان ګڼ شمیر خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای چې هسې کوي په خار کې د موادو بیې پورته نشي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک آزادي راډیو ته وویل د توکیو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. حکومت هم وایي چې د بازار د څارلو لپاره پروګرامونه لري څو د خلکو اړتیاو ته رسېدنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب برنامه
د افغانستان اسلامی دولت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د 15 مرحله ایز ستراتیژي په رڼا کې تدابیر او اقدامات لري چې یوې د ټولنې غریب قشر ته رسیدنه ده چې هر اړخیز ټینګار پرې شوی دی.
کابل ښار له 22 ورځو راهیسې په بشپړ قرنطین کې دی او په رسمي توګه ځینې ټولنیزې ډلې د دولت کارکوونکي او رسنۍ کولی شي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عربي هیوادونو کې مهاجر مزدورکاران د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر خپلې دندې له لاسه ورکړي او غواړي خپلو کورونو ته ستانه سي. ځینې هیوادونو خپل وګړي د خپلو وګړو ایستل پیل کړي خو ګڼ کسان اوس هم په دغو هیوادونو کې بند پاتې دي. ملالۍ بشیر د راپور تفصیل راکوي.
د بحرین له ټاپوګانو نیولې د دوبۍ تر لوړو ودانیو په عرب خلیج هیوادونو کې ګڼ مزدورکاران په کورونا وایرس اخته سوي دي. په دې وایرس اخته کسان پر یو ځای ګډ قرنطین ته اړستل کیږي. ځینې کسان له دندې لرې سوي یا هم پرته له مزده رخصت سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه متحده عربي اماراتو حتی د مزدورکارانو هیوادونو ته تهدید کړی چې که خپل وګړي بیرته ونه غواړي په راتلونکي کې ورباندې د سهمیې وضع کېدو احتمال شته. په متحده عربي اماراتو کې د کډوالو د حقونو فعال خلیل بونیری وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک سفر نسي کولای او خلک هلته بند پاتې دي. دی وایي اوس مهال 24,000 کسانو د پاکستان سفارت او کنسلګریو ته غوښتنلیکونه لیږلي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه سي. خلیل بونیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خواست کوم چې په څه طریقه باندې زموږ د مسافر د دې ځنه لاړ شي، ځکه چې دلته ډیر زیات تکلیف ته دوی ته که یو بوتل د اوبو اخلي نو هغه په یو درهم باندې د هغې که پاکستاني حساب وکړي نو 43 روپۍ ترې راځي. نو په څه طریقو باندې دا مسافر راغلي هغو دوه میاشتې درې میاشتې تیرې کړې او بیا دوه نیمې میاشتې به دومنې دلته اسې رالې.
د ښاغلي بونیری په وینا په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 500,000 پاکستاني پښتانه ژوند کوي. پرته له معاشه په پردیو هیوادونو کې بند پاتې کېدل یوه لویه ستونزه ده چې په عربو هیوادونو کې د جنوبي آسیا میلیونونه کډوال ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان، اردن، لبنان او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 15 میلیونه مزدورکاران ژوند کوي. په عرب خلیج هیوادونو کې تر ځایي اوسیدونکو بحرانیان ډیر دي او د ځینو هیوادونو د نفوس شاوخوا 80% برخه جوړوي. عرب خلیج هیوادونو د ځایي اوسیدونکو او تابعیت لرونکو لپاره د کورونا وایرس معاینات زیات کړي دي. د بیلګې په توګه متحده عربي امارات وایي د ابوظبي په صنعتي ښار کې هر ورځ د شاوخوا 100,000 کارکوونکو معاینات کیږي. ډیری کډوال په کم مزد د ودانیو جوړولو په برخه کې کار کوي. په سخته ګرمۍ کې په دې صحرایي سیمه کې لویې لارې، لوړې ودانۍ، هوټلونه او د مرمرو مغازې جوړوي. نور یې پاک کاری کوونکي، ګارزونان یا موټر چلوونکي دي. کډوالی شځي ډیری وختونه د خدمې یا کوچنیانو ساتلو کار موندلی سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په بحرین او قطر کې سلګونو کارکوونکي وروسته له هغه قرنطین سول چې یو شمیر کسان په کورونا وایرس اخته سول. راپور وای سعودي عربستان هم د کارکونکو په کورونو کې د دې ویروس د خپرېدو خطر ولید. سنگاپور هم له دې ستونزې سره مخامخ دی. د اسوسییټډ پریس راپور وایي د متحده عربي اماراتو حکومت دې اژانس ته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د قرنټین پر مهال به هم مزدور کارانو ته د هغوی مزد ورکوي. پاکستان له عرب خلیج هیوادونو څخه د خپلو وګړو د ایستلو لپاره یو شمیر پروازونه پیل کړي، خو هندوستان نه غواړي خپل وګړي وباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پای ته ورسېده، خو دري مجله مله هم پاته ده. زما همکار سلطان محمد سروري درته وړاندې کوي.
فریبا جان، مونده نه باشین. تشکر از شما.